د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومني. وخت شوه 12 بجې. په دې خبري غړي کې یو شمېر موضوعات لرو او پر دې به هم خبر شي چې په پنجاب کې کومه پیښه رامنځته شوې د عیسایانو پر کورونو د بریدونو، نو د هغې وروستي معلومات به هم له تاسو سره شریکو. د غرازه د پېټرولو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړو چې څومره ګران شوي دي او به یې پر خلکو څه اثرات کړي دي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې له احمد شاه اعظمي د دې ساعت تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د پنجاب په جړاواله کې تر بلو ورسته رینجرز واک ځای پر ځای شوی دی. په پښتن کې یو پولیس او شمالي وزیرستان کې دوه مشکوک سوال وجل شوی دی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. اوس د خبرن تفصیل. د پاکستان د پنجاب لندمحلي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجنو مظاهرچان لخوا پر یو شمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو تر بریدونو وروسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیری ځای پر ځای کړی دی. پرون په هغه سیمه کې د دوو عیسویانو ورونو اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تر تورنېدو وروسته عامو خلکو بلوې پیل کړې. د پولیس په وینا پارېدلي خلک د ښار هغې برخې ته ورغلل چې پکې عیسویان اوسي او هلته یو شمېر کورونه او کلیساګانې سوځولي، لوټلي او یا ړنګې کړي دي. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیه مشر اکمل بټي چې تیر ورځ په جړاواله سیمه کې موجود و مشال رادیو ته وویل،
چرچز وہاں پہ جڑا والا میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے
گئے، جڑا والا پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسو دور شوے دخل کو کورنا چور شول او وسو دور شول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دے پکڑ کا گندنا کوم او حکومت توائم چ پدی پی خو کے ککڑ کا سانو خلاف ترگرے د قانون باندې مقدمہ درج شي،
کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے.
پولیس وایي د یو شمېر کسانو په وینا اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور د دوو ورونو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او بلخوا یو شمېر بلوګر هم نیولې دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ د جړاوالي پر پیښه سخت خپګان ښوولې دي. نوموړي پرون ویلي چې د قانون سرغړونکو او د لږکیو په نشه کوونکو پر ضد سخت اقدام وسي. د بلوچستان په پښین ښار کې ناپېژندل شوو وسلوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتېری وژلی دی. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي مشال رادیو ته ویلي چې پر پولیس سرتېری عبدالغفور پرون مازیګر پر سرخاب روټ هغه وخت برید وسو کله چې نوموړی تر ډیوټي کولو وروسته پر خپل موټرسایکل کور ته پر لاره وو. پر پولیس د بریز مواري لا چا نه ده منلی، خو د پښین ښار د پولیس تانې مشر روزي خان لمړ ویلي دي چې له لومړنیو پلټنو داسې برید شي دا د ترګري پېښه ده. برخه پرون د پښین ضلع پالیزۍ کلي کې د لویزو پر تاڼه لاسي بم برید شوی دی چې د چارواک په وینا ځاني زیان نه دی اړولی. د پښین مرستیال کمشنر نجیب پانیزي ویلي چې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات روان دي. اخو د پاکستان پوځ دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وژل دي. د پوځ امریکو دفتر آی اس پی آر پرون په خبره کړي بیان کې ویلي چې د پټ معلومات پر اساس یې د اګست 14 او 15 په منځنۍ شپه پر ځمکه عملیات وکړل. بیان زیاتوي د ډز په تبادله کې دوه وسلوال وژل. د آی اس پی آر په وینا وژل شوو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو او د عامو خلکو په هدفي وژنو کې لاس درلود. تر دې دمه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکه سرچینو د پوځ د دې ادعا تصدیق کړی دی. پوځ دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د شمالي وزیرستان پر ځمکې له تیرو څو اونیو راهیسې د ټولو عثمانزیو وزیرو او داوړو جرګه روانه ده. دوی د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ په سیمه کې د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. په د خیبر پښتونخوا ترانسپورټرانو اتحادیې د تیلو په بیو کې وروستۍ زیاتوالی په کلکه رد کړی او نگران وزیر اعظم ته 10 ورځې وخت ورکړی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د یاد اتحادیې مشر یعقوب خان پرون په مردان پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د تیلو بیو نه کمېدو په صورت کې به په ټول هیواد کې پیجام هړتال کوي. نوموړي زیاته کړه چې نگران وزیر اعظم دا واک نه لري چې د کابینې له جوړېدو پرته په یو اړخیزه توګه د تیلو نرخونه لوړ کړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان مالیې وزارت د اګست پر 15 د 1 لیټر پیټرولو بیه 18.5 روپۍ او د ډیزلو هغه 40 روپۍ لوړېدو اعلان وکړ. له دې سره د 1 لیټر پیټرولو نرخ 290 او د ډیزلو 293 روپۍ ته رسېدلی. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد په تاریخ کې د تیلو تر ټولو لوړې بیې دي. د پاکستان خزانې وزارت په بیان کې ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوي دي چې له کبله دې اقدام ته اړ شوي دي. او په افغانستان کې د طالبان حکومت عدلی وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شری پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شری اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دي. شرعي ادا وکړه چې د افغانستان رواني بدمرغي د سیاسي مدون لکبل دي. طالبان دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې حکومت تر اوسه اساسي قانون نه لري او نه هم کوم هیواد تر اوسه په رسمیت پیژندلی دی. طالبان په تیر دوه کلونو کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په شمول له موسیقي رانیولې تر سنګارتونونو پورې پر ګڼو شانو بندیزونه لګولي دي. د هغوی په وینا دا اقدامات یې د شریعت په رڼا کې کړي دي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واردل چې مشال زمي وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. د پنجاب صوبې په جنړاوالا سیمه کې قهرجنو احتجاج کوونکو د عیسایانو پر کورونو او کلیساګانو بریدونه کړي. په پاکستان کې دا قسمه پیښې ولې رامنځته کیږي؟
پاکستان خو چې څنګه شروع کې جوړ شو هغه بنیادونو کې دا مذهبیت راغلی دی او ورسره ورسره رو رو مذهبي انتها پسندي زیاته شوې ده.
په خیبر پختونخوا کې د پټرولو بایو لوړېدو زه د احتجاج شوی.
که پټرول وګورئ هغه دی ورسته روزه زیاتوي. که تاسو اړو کې کرایه وګورئ نو هغه د پټرول د زیاتېدو نه زیاتې خپلې کرایه زیاتې کی.
او په ننګرهار کې د یو سکول زده کوونکی وایي
مرد یې مونږ تن کې نسته شوګر دی مونږ ځان تاسو خپل تر پر لا ګندلی کتابونه نه لرو بنه لرو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د پنجاب صوبې په جنړاوالا سیمه کې د قهرجنو احتجاج کوونکو لخوا د عیسایانو پر کورونو او کلیساګانو تر بریدونو وروسته د رنجر ځواک سرتیري ځای پر ځای شوي دي. په هغه ښار کې بلوې تر هغې وروسته پیل شوې چې کله دوه عیسوي وروڼه اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شول. د عیسایانو استازي وایي چې احتجاج کوونکو د هغوی لږ تر لږه څلور کلیساګانې او یو شمېر کورونه سوځولي او لوټلي دي. پولیس وایي چې د تورن کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې او یو شمېر بلوګر یې هم نیولي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم پر دې پېښه خفګان ښوولې او ویلي دي چې د قانون سرغړونکو د لګکیو په نښه کوونکو پر ضد سخت اقدام وشي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د سیمې خلک هغه وخت احتجاج لپاره راووتل چې د جمعتونو اعلانونه وشو چې دوو عیسایانو اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د رسنیو د راپورونو تر مخه احتجاج کوونکو د څلور کلیساګانو نه علاوه د یو تورن کس کور هم وسوځولو او نور کورونه یې لوټ کړل. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې مشر اکمل بټي چې په جنړاواله سیمه کې موجود و د پیښې په اړه مشال راډیو ته رالېږل شوی یو پیغام کې وویل
چرچز وہاں پہ جڑاوالا میں کرسچن کالونی کے وہ جلا دیے گئے لوگوں
کو جڑاوالا پہ کرسچن کالونی کے گرجے وسوسہ شوئے دخل کو کورنا چور شول او وسوسہ شول وزا اس ہم ڈیرا کر کے چلے دا زرا دی پکل کا گندا نہ کوم زا حکومت تویر واڑم چ پولیس حالات تر کنٹرول لاندے وستلو کے مکمل ناکام دی سم دسری دلتا رینجر رولی گلشی زدا سوسہ شو گرجو کورنا د بیا جوڑول ہم غخت نہ کوم او حکومت توایم چې په دې پیښو کې ککړ کسانو خلاف د ترګرۍ د قانون لاندې مقدمه درج شي. بل خو پولیس وایي چې د مقدساتو پس پکوي تورن دوه کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده. د پنجاب حکومت رسنیو ته رالېږل شوي په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښو په لوړه سطحه د پلټنې حکم یې کړی دی. په بیان کې ویل شوي دي چې دا هر څه د یو سازش لاندې په پاکستان کې د امنیت خرابولو دپاره شوي دي. حکومت وایي چې سرکاري خلکو هم د احتجاج د کلرولو دپاره له جوماتونو اعلانونه وکړل او وایي چې مقدساتو ته پس پکوي تورن کسانو خلاف کاروایي کېږي. خو تر هغه پورې حالات ډېر ترنګلي شوي وو ځکه چې له 5000 تر 6000 پورې خلک د ډلو په شکل کې د جنډاواله په بېلابېلو سیمو کې راټول شوي وو او غوښتل یې چې د مذهبي اقلیتونو په ځایونو بریدونه وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په ځینو ځایونو کې پولیسو د احتجاج کوونکو هڅه ناکامه کړه او د عیسایانو ځایونه یې وژغورل. په پاکستان کې د داسې پیښو د وجوهاتو په اړه د ځینګار او د سیاستو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل
دا ځان د آیسولیټډ واقعیا ده او یو ځای کې به خلک راګرم شول. دا یو تسلسل لنډ خبره دادا چې پاکستان خو چې څنګه شروع کې جوړ شو هغه بنیادونو کې دا مذهبیت راغلی دی او ورسره ورسره رو رو مذهبي انتها پسندي زیاته شوې ده.
د ملک نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ په خپل ایکس یعنی پخوانی ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په ځایونو برید کوونکو خلاف په سخت ګامونه اخیستلی شي. دوی ویلي دي چې قانون پلي کوونکو ادارو ته امر شوی چې په دې بریدونو کې کاکړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري ځکه چې ریاست ټولو وګړو ته په یوه سترګه ګوري.
د نگران وزیر اعظم نه علاوه پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی صدر آصف علی زرداری، د پاکستان علما کونسل چیرمین طاهر اشرفی او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د عیسایانو په کورونو او ګرجو د بریدونو په کلکه غندنه کړې ده او د برید کوونکو خلاف د سخت اقدام غوښتنه هم کړې ده. د اسلامیاتو پروفیسر ډاکټر حفاظ الله داسې پیښو د مخنیوي په اړه د مشال ډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
عیسایانو چې دی نو دا بې حرمتي کړې ده، نو هغوی هم چې دی نو ایکسټریمیزم کړی دی او که د هغې په ریسپانس کې مسلمانانو رد عمل مخله راغلی دی، نو دا زمونږ یو علمیه ده، یو اجتماعي علمیه ده زمونږ چې تر څو پورې زما د خیال مطابق سټیټ خپله ریسپانسبلټي نه ورکوي یا ادارې خپلې ذمه دارۍ په هغه انداز نه پوره کوي چې د خلکو اعتماد په یوانې به حال پاتې شي، نو بیا دا ده چې دا قسم واقعات چې دي نو دا خو به راځي.
د جناواله د پیښه د غندلو لپاره په کراچۍ کې عیسایانو یو لاریون هم وکړو او د مذهبي اقلیتونو او د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت غوښتنه یې وکړه. د لاریون یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل، مونږ دا احتجاج د جناواله پیښه د غندلو په موخه کوو. د یو مذهب او عبادت ځای د سپکوي جزا هم باید هیچا ته ور نه کړل شي، خو مونږ د مذهب په نوم د ټولې محلې سوځول او په مذهبي اقلیتونو کې د ویره خورولو هم غندنه کوو. ریاست ذمہواری دا چې په پاکستان کې زموږ امنیت یقیني کړي
چې وو همه پاکستان میں مکمل تحفظ دے.
دا یادونه ورد چې پولیس ته جنواله په پیغه کې ککړ سل کسانو نیولو دعوا هم کړي ده، خو آزاد سرچینو دا دعوا نه ده تایید کړي. د جنواله ایسوی اسسټنټ کمشنر هم په بیړ لاهور ته لیکل شوې ده. په بریدونو او احتجاج کې چاته مرګ ژوبلا نه ده وخته. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د اگست په شپاړسمه یعنی پرون د خیبر پختونخوا ګوډز ترانسپورټ اسوسیشن یا د مالونو وړونکو ګاډو مالکانو د تیلو د بیې لوړېدو پر ضد مردان پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه او خبري غونډې ته یې په وینا کې مظاهرچیانو وویل چې حکومت یې د پیټرولو بیې کمې کړي. دغه راز دوی د ګاډو مالکانو وویل چې کوم ګاډي په لار روان دي هغوی د خپل جیب نه پیټرول اچوي. په پیښور اډه کې د سولو ګاډو کې تلونکي فیصل خان بیا مشال ډو ته وویل چې د پیټرولو نرخ لږ او کرایانې ډېرې زیاتې شي. نور تفصیل د عظمت ریشا په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د مالونو اڑونکو گاڑو مالکانو د تیلو په ګرانه احتجاج کړی. د اگست په شپاړسمه د مردان پریس کلب مخه ته احتجاجانو غوښتل د پټرولو او ډیزلو قیمتونو کې شوی اضافه دی واپس واغستی شي. دغه احتجاجي مظاهره کې د گاڑو مالکانو او ډریورانو هم شامل وو. د اتحادی په وینا چې نگران حکومت پړومبېر وز د تیلو په بیو کې د 20 روپو لیټر پورې زیاتوالی راوستي چې له وجې ورسره د 200 نورې هم سیوا شوي. رسنو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ګوډز ترانسپورت اسوسیشن چیرمن لیکتی خان وویل چې کوم گاڑی پلارو روان وو د تیلو د بای سیوا کېدو لوجه د هغوی کرایانې په تیلو کې ختم شوه.
چې کوم خلکو گاڑی ډکړي دي او غو مطلب د کراچۍ او پیښور یا لاهور ته روان دي، نو هغه د خپل جیب چې کم دي نو دا غ پردی لوډ یې میول او د خپل جیب و سره د 3000 نواله د 5000 روپو پورې به د جیب په کې هغه کېږي او مال یې دغه سیول کده مالون څو نو دا باران وو نو هغه دغه چې غل وو دا ټول سره په ترانسپورټ باندې روان دي.
پیښور اډه کې سواد تتلون کې سوارلی فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې کله د تیلو بای ګرانی شي نو د سوارلو گاډي هم کرایانی سیوا کړي، خو چې کله هم د تیلو نرخونه راخته شوي نو کله هم واپس کرایي نه ده کم شوي.
که پیټرول وګورئ هغه دی ورسته روزه زیاتی، که تاسو اړو کې کرایې وګورئ نو هغه د پیټرول د زیاتېدو نه زیاتې خپلې کرایې زیاتې کی. مطلب که تاسو داسې والی چې یاره 40 روپۍ اوس په کرایو کې اضافه راغلې ده نو په پوره پیټرولو کې بدونه اضافه نه راغلي سونه چې هغوی د یو کس په کرایا کې راوسته.
مردان بارہ بانډه کې کارخانه دار عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیو سیوا کېدو سره خام مال روړونکو گاډو خپلې کرایانې هم سیوا کړي چې ورسره د خام مال نرخونه سیوا شو.
40 روپۍ پسې 100 روپۍ ټن کانې ګرانی گی او 1 روپۍ من کری زیاتی، نو تقریبا 2 روپۍ من د دې مخ کې کرایې سیوا شو او 200 روپۍ ټن کانې ګران شو. اوس چې بیا د نگران حکومت کې دا کم ډیزل بل راز ګران شي نو په دې کې بیا 200 روپۍ ټن کانې ګران شو او 2 روپۍ من کری سیوا شو، نو کل ملا کې په دې تقریبا 15-20 ورځو کې یا 25 ورځو کې مونږ ته 100 روپۍ نوال شپږ روپو پورې کرایې پر من سیوا شو او 400-500 روپے پمنگ باندے پر ٹن کانے کران شو.
دا پاکستان نگران حکومت دا اگست پشپاڑا سما دا تیلو پا بایو کی سیوا والے راوستیو. دا حکومت پا وینا چی دا پیٹرولو پا نرخ کی ولس او دا ڈیزلو دا یو لیٹر پا نرخ کی 40 روپے سیوا والے راوستی. چی دا پیٹرولو دا یو لیٹر نرخ 290 او دا ڈیزلو نرخ دا 293 نا سیوا شوی دی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، مردان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان د صوبایي حکومت 15 کلنه آئینی موده پای ته رسیدلې او د اگست په 12مه د دغه صوبې اسمبلی موده هم پای ته رسیدلې، خو د صوبې نگران اعلی وزیر لا هم تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د قانوني چارو پوهان وایي که پارلماني کمیټه پر یو نوم سلا نشي نو بیا به شپږ نومونه انتخاباتي کمیشن ته لیږل کیږي او هغه به بیا د نگران اعلی وزیر نوم انتخابوي. پر نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر حکومت او حزب اختلاف په لومړي پړاو کې وایي چې اتفاق یا تفاهم ته نه دی رسېدلی، او د دویم پړاو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت لخوا و پارلماني کمیټې ته درې نومونه ورکړي دي، په کوم چې خپل اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سردار عبدالرحمن کتران تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر مرک خان اڅکزی شامل دی، کوم چې به د حزب اختلاف سره د پارلماني کمیټې په غونډه کې د صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر خبرې کوي. بل پلو ته د حزب اختلاف لخوا هم د پارلماني کمیټې لپاره درې نمونه ورکول شوي دي، کوم چې یوازې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي سره تړاو لري. د اګست په 14مه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ له لوري د بلوچستان اسمبلی و سپیکر جان محمد جمالی ته درخواست ورکول شوی و، په کوم کې چې د حزب اختلاف مشر د پارلماني کمیټې د غړیتوب په خاطر درې نمونه ورکړي دي. په دوی کې اجی نواز کاک، عزیز زہری او واحد صدیقی شامل دی، او دا درې واړه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی پر ټکټ باندې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوی وو. د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې و غړي عزیز زہری په خبره چې جمعیت د یاد پارلماني کمیټې و مخ ته د نگران اعلی وزیر لپاره د پخوانی سینیټر عثمان بادینی او علي مردان ډومکی نمونه ایښی دی. په دې ترڅ کې چې کله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټې د ټاکل شوي غړي واحد صدیقي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې جمعیت العلماء اسلام به هڅه وکړي چې د صوبې نگران اعلی وزیر خپل کس وټاکي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف دوه نورو جماعتو یعنی بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جمعیت العلماء اسلام له لوري پر ورکول شوو نومو باندې نه یوازې اعتراض کړی دی، بلکې یادو جماعتو په دې اړه د بلوچستان اسمبلی و سپیکر ته یو درخواست هم ورکړی دی، په کوم کې چې د سپیکر څخه په یاد پارلماني کمیټې کې و دواړو جماعتو ته د نمایندګۍ ورکولو غوښتنه کړې ده. د اګست په 14مه نیټه په لیکل شوي یو درخواست کې زیاته شوې ده چې د حزب اختلاف لخوا په یاد پارلماني کمیټې کې یوازې د یوه جماعت غړي شامل کول یو غیر عیني عمل دی. پکار دی چې د اپوزیشن نورو جماعتو ته هم په پارلماني کمیټې کې برخه ورکول سي. په دې ترڅ کې چې کله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ټکټ ټاکل شوی د اسمبلی د پخواني غړي نصرالله زیري څخه تماس ونیوي، نو هغه د اګست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سپیکر څخه د یادو ګوندونو د پارلماني مشرانو په کمیټې کې د اخیستلو غوښتنه کړې ده.
بدبختانه موږ له پرون راشد ملک سکندر پسې ګرځېدلو، د ځان په لاس نه راکوي، او موږ دغه غوښتنه وایو چې متحده اپوزیشن چې کال مجھ یو زی او ملک سکندر او ملک نصیر او زوما مجھ دا درے پارٹیانی وی پارلیمانی لیڈران او مجھ پارا مسئلہ کی با یو زی او او حتا دا دی چی ملک سکندر زما پا ووٹ باندی دا اپوزیشن لیڈر سو خو بدبختانا دا چی وود او نئے دا ملک نصیر نوم ورکے نئے زما نوم ورکے بلکہ دا خپل پارٹی درے کسان نمونے ورکڑا چی دا واقعیتنم آئینی طور او ٹیکنیکلی دا صحیح خبر نه ده دا د سیاسی اخلاقیات دانه دي
لیکن دلته ډیری کارپوهان وایي چې په عین کې یوازې اعلی وزیر او د حزب اختلاف مشر دا اختیار لري چې هغه د خپل مرزي د درې ترې کسانو نمونه و پارلماني کمیټې ته وړاندې کړي او د نورو جماعتو اعتراض معنا نه لري په دې اړه یو قانون پوه او د سپریم کورټ نامتو وکیل اساق ناصر د اګست په 18 نیټه و مشال لیډر ته وویل
ور اپوزیشن لیډر او لیډر اف د هاوس دا دوه کسان نامینی دي چې دا درې کسانو نومان ور دوی دوه خود مختار د حکومت کې خو هم شل کسان دي نه او شل پارټیانی بیاي چې دا درې کسان خو د درو پارټیانو دي نو زما پارټیانو د حکومت ته دا کسان نو لازم موږ هم دغه کوو احتجاج کوو یا دا زما نمایندګان
اتفاق نکړي نو بیا به د دواړو خواو څخه شپږ نمونه و الیکشن کمیشن ته لیږدول کیږي او هغه به په دې کې یو نوم د صوبې د نگران اعلی وزیر لپاره ټاکي ته په داسې حال کې چې د بلوچستان د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر میر عبدالقدوس پزنجو او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر اډوکیټ ترمنځ د کوټه وروسته په اسلام آباد کې څو ځله ملاقاتونه وسول او د دواړو خواو څخه د شبیر منګل ایمل کلمتی عثمان بادینی او علی مردان ډوبکی ترڅنګ د نصیر بزنجو نمونه مخته راغلی دی لیکن دوی په دې کې تر اوسه پرې ونم اتفاق نه دی کړی چې لامل د اساسي قانون له مخې اوس خبره په دویم پړاو کې و پارلماني کمیټې ته تللې ده کوم چې به په درې ورځو کې خپل پریکړه کوي
پلن د تا راپور باندې کوو د کوټه نه هم دغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران حکومتونو ته امر کړی چې په سرکاري ادارو کې د نوي کسان نه ګماري کمیشن بروم بیان خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د بلوچستان او سند نگران حکومتونه د کمیشن له اجازه پرته د افسرانو تبادله نه کوي په پاکستان کې قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان صوبایي اسمبلیانې د خپل عیني مودې تر پوره کېدو وروسته ماتې شوي دي اوس بعد آئین لمخې انتخاباتي کمیشن په درې میاشتو کې انتخابات کوي پړای د شانواس ترزی دارا پورور
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ملکی ادارو کې برتی شوی سیاسي تنانو د ملازمت ختمولو امر کړی کمیشن ویلي نگران حکومتونه دي په خپلو آئینی حدونو کې دننه اوسي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خنډانو اچولو کوشش هم نه کوي د اګست په 15مه د کمیشن لخوا نگران وفاقي سن او د بلوچستان حکومتونو ته په جاری شوي د قاعدو یا نظم په مراسله او یا اعلامیه کې دوی دا هم لیکلي دي نگران وزیر اعظم مسوبو وزیر اعلیګان وزیران او نور غړي دي په درې ورځو کې د خپل مال دولت ریپورت د دوی سره شریک کړي کمیشن د تیر حکومت وزیر اعظم صوبای وزیر اعلیګان او نورو کابینو لکه وزیران مشیران او د اسمبلی غړو هم امر کړي سرکاري کورونه باید خالی کړي او سرکاري ګاډي دي حکومت ته وسپاري دا کوم اول وار نه دي چې ګنې انتخاباتي کمیشن داسې امر جاری کړي پاکستان کې تر دې وړاندې عامې بلدیاتي او یا ځینې ټاکنې شوي کمیشن د کاندیدانو لپاره هم داسې قاعده جوړ کړي او جاری کړي دي په تیر وختونو کې داسې مراسلو خلاف ورزي هم شوي نو آیا موجوده وخت کې به کمیشن خپل جاری شوی قاعده عملي کړي ما شاد ریډیو د پښتنه د پیښور خبريال محمود جان بابر نه وکړه
چې الیکشن کمیشن په خپل هم دی آزاد ادارې جوړې دوه طرف ته روانه ځکه چې هم په دې تیر دوه حکومتونو کې وکړه چې د ناس ته حکومت سره ولانجر راغ او الیکشن کمیشن و پودریدو هغه وویل چې نه بس موږ نه منو دا چې قانون دا وایي او تاسو چې څه وایي نو حکومت څه څه وایي نو ټیک نه دي نو هغې به چې بیا ودرېده نو همیشه موږ کتلی دي چې د الیکشن کمیشن خبره منلی شوې ده او الیکشن کمیشن هم په خپله دې وخت کې خود مختاره او ازادۍ طرف ته روان هم دی او تلیم دی
کمیشن دا هم ویلی دی د افسرانو په بدلونونو یا په ځینو ادارو کې د مقررولو نه وړاندې به د حکومت د کمیشن اجازه تخلي بل دا چې په وفاقي صوبای او مقامی حکومتونو کې به هر رقم برتیاو باندې بندیز وي. د کمیشن په اعلامیه کې دا هم راغلی دي، وفاقي او صوبای حکومتونه هیڅ قسم له ترقیاتي منصوبې نشي شروع کولای. وفاقي او صوبای نگران حکومتونه د قانون د مخې د روزمره چارې سنبالي کې هر څوک تیر وختونه کې د سیاسي ډلو د پر هم ځینې قاعده جاری شوه، خو په ځینو وختونو کې د سیاسي ډلو لخوا خلاف ورزي هم شوه. د کراچي د پونتون د صحافت د څنګ پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډي ته وویل، تیر وختونو کې کمیشن ویلي چې د انتخاباتو کاندیدان به په انتخابي مهم کې غنې څومره خرڅ کولای شي، خو کاندیدان بیا د هغې نه زیاتې روپۍ په انتخاباتو خرڅوي، او دا ځکه هم چې د آډټ او یا د حساب کتاب نظام کمزور دی. ګوره، معامله یوازې د انتخاباتي کمیشن نه بلکې د عوامو هم ده، د رای ورکوونکو ده. رای ورکوونکو ته دا احساس پکار دی چې کوم کاندید او یا ډله ګنې زیاتې پیسې لګوي، د هغوی ارادې څه دي. نو دا به د هغه ځای مسترده کیږي. انتخاباتي کمیشن خو صرف فائدې اعلانولی شي، جمهوریت کې د عوامو کردار مهم وي، او دلته د عوامو کردار شروع کیږي. دا کمیشن په مراسله کې دا هم راغلی دي، کومې نړیوالې معاهدي یا نور کارونه چې د تیر حکومت په دوران روان شي او لا هم روان دي، نگران حکومتونه په هغه دوه اړخیزه معاهدو عمل درآمد کولای شي. کمیشن نگران حکومتونو ته هدایت هم ورکړی دي چې د ټاکنو لپاره د ښه ماحول برابره کړي، او د شفافه او په وخت د ټاکنو لپاره د کمیشن سره قانوني مرستې هم وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
اردن کو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سلګونه ښوونځي سرپناه نه لري، او زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. په دې ښوونځیو کې یو هم د مومندرې ولسوالۍ 1009 کلی کې دی. دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو د ښوونځي لپاره د ودانۍ تر څنګ د نورو ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د یو پلان له مخې د ټولو ښوونځیو د ودانیو جوړېدو او نور اړتیاو پوره کېدو لپاره هڅې پیل کړي. په نور تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې له سبان د 900 بابا دولتي ښوونځیو څخه یې ګڼ ښوونځي سرپناه نه لري، او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. په دې ښوونځیو کې یو هم د مومندرې ولسوالۍ اړوند 1009 کلی کې د باور خان په نوم لومړنی ښوونځی دی چې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځي د ودانۍ تر څنګ د پوهنې ریاست له مسؤلینو د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکي عائشه او د 4م ټولګي زده کوونکي امداد الله وایي،
مر دی مونږ تن کې نسته شوګر دی، مونږ ځان ته په خپل تر پرونه غندلی او موږ ته تارین جوړ کتابونه نه لرو اوبه نه لرو.
په 1009 کلی کې یاد ښوونځی کابل اسکاله د مخه تاسیس شوی دی. د ښوونځي ښوونکي هم د ودانۍ تر څنګ د درسي موادو او د تشکیلاتو د زیاتوالي غوښتنه کوي. د ګلبسور په نوم یو تن ښوونکی وایي چې کله د یو دیوال او کله د بل دیوال سوري ته سترنجې غوړوي او شاګردانو ته زده کړه ورکوي.
شنه اسمان لاندې باد باران مشکلات دا ټول راځي، هغه ورځ چې باد او باران بخله مکتب چوټي. د تعلیمي کال په شروع کې دغه دوه میاشتې سخته ګرمي، تدریس نه کی، کله د دیوال یو کونج ته ماشومان زغلوا، کله بل کونج ته زغلوا.
د یاد ښوونځي سرمعلم نورالله د ښوونځي د تشکیلاتو له کموالي او د پاکو اوبو له نشوالي شکایت کوي.
تشکیل کې هم مشکلات لرو چې موږ رسمي تشکیل شپږ تنه ښوونکي دي او دلته شوبات چې دي ډیر لږ دي. بل یو اساسي غټه ستونزه دغه چې موږ دغه مکتب اوبه نه لري، د سکلو اوبه دغه زده کوونکي داسې که بوتل له کوره راوړي او وړو کې بس هماغه چې اوس کوو بس تور بیا ناست دي غریبانان.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست لپاره ویان فرهاد احمد ستانکزی وایي، دوی د یو منظم پلان له مخې د ښوونځیو د ودانیو او نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
مومندري کې چې کوم پولیس سرپناه نه لري داوی تعداد کم، نو دغلته چې کوم ښوونځي دي داوی د سرپناه دپاره الحمدلله کار شروع دی او کار کیږي. او څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې نوبت خبره ده، مونږ په یو وخت کې داسې نه کوو چې مونږ ټوله توجه یو ولسوالۍ ته ورکړو. هر ولسوالۍ ته چې د خپل سهم ورکول کېږي، نو که په یوې ولسوالۍ کې د وحش برنامه روانه ده، په بلې ولسوالۍ کې به چې دلته به ورسره د سرپناه دپاره چې د کار روان.
د ده په خبره په ننګرهار کې 915 بابا دولتي ښوونځي شته چې 250 سرپنانه لري، په سلګونو نورې تشنابونه او د څښلو پاکې اوبه نه لري، او په سلګونو یې د احاطي دیوالونه نه لري. خو زیاتوي چې د پوهنې ریاست چارواکي هڅه کوي چې د ښوونځیو اړوند ټولې ستونزې هوارې کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته وګستې لګې شیبه کې دولسې بجې کې دل کې دی په خبر کې، او مشال زمي هم سټوډیو ته غلې نو راځي چې لهو د خبرنو لنډي زور.
د پاکستان د پنجاب لنډ محالي حکومت په جړاواله سیمه کې د قهرجن مزایره چان لوخا پر یو شمیر کلیساګانو او د سویان پر کورونو تر بیردونو ورسته د نیمه پوځي ځواک رینجر سرتیری ځای پر ځای کړی دی. پرون په هغه سیمه کې د دوو سویان ورونو اسلامي مقدسات په سپکاوي تر تورنېدو ورسته عام خلکو بلوي پیل کړ. د ولسان په پښین شارک نه پېژندل سو وسوالو د ټرافیک پولیسو یو سرتیری وژلې دي. د پښین مرستيال کمشنر نجيب انزي مشال راډیو ته ویلي چې پر پولیس سرتیری عبدالغفور پر مازیګر په سرخاب روټ هغه وخت بریدوسو چې کله نو موړی تر ډیوټي کول ورسته پر خپل موټر سایکل کور ته پر لارو. د پاکستان پوز د اکوي په شمالي وزیرستان کې دوه وسوال وژلې دي. د پوز اماړي کو دفتر آی اس پی آر پر په خبره کړی بیان کې ویلي چې د پټ معلومات پر اساس د اگست 14 او 15 په منځنۍ شپه پر ازمکه عملیات وکړل. د خیبر پښتونخوا ترانسپورټان اتحادیې د تیلو په بیو کې ورستۍ زیاتوالی په کلکه رد کړی، او نگران وزیر اعظم ته 10 ورځې وخت ورکړی چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د یاد اتحادیې مشر لیاقت خان پرون په مردان پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د تیلو بیو نه کمېدو په صورت کې په ټول هیواد کې په جام هړتال کوي. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت عدلی وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شری پر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شری اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی.
تو مشه زمچ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینو مې کې هم یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې د ملګر ملتونو د پوهانو یو ډلې چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پر فعالیتونو څارنه کوي، امنیت شورا ته ویلي چې داعش لا هم په افغانستان، شام یا سوریه او عراق کې فعالیت کوي، خو تر ټولو ډیر ګواښ افغانستان ته پیښوي. پر راپور کې ویل شوي چې داعش په دریو وړو هیوادونو کې د وسلوالو د ګمارلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. پاره نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله لا هم په عراق او سوریه کې په خپلو پخوانیو اډو کې له 15,000 تر 20,000 غړي لري، او وسله والې نن سبا په افغانستان کې تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کیږي. پر دې ډلې د ملګرو ملتو څارونکو متخصصانو په هغه راپور کې چې پرون ځینو رسنیو خبر کو ویلي چې د روان 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش ګواښ په جنگي سیمو کې زیات او په غیر جنگي سیمو کې کم وو. د ملګرو ملتو څارونکو په خپل دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړی ویلي چې عمومي وضعیت خوځنده یا د تغییر په حال کې دی، او سره لدی چې د دې ډلې مشرتابه ته د پام وړ مرشوب لري اوشتي او په سوریه او عراق کې فعالیت کم شوی، د بیا انسجام او راټولېدو خطر شته. په راپور کې وړاندې راغلی چې د ډلې له ځایي خلکو سره د جوړجاړي پر اساس ستراتیژي خپل کړې، او له هغه سي نشته ځان ساتلې چې مقابل لوري ته لږ مرغوب له اوړي. خو په عین حال کې د سوریې په شمال ختیځ او د سوریې په گاونډیو کې د غړیو جذب ته دوام ورکړی دی. تیره میاشت داعش یا اسلامي دولت ډلې د خپل لږ پیژندل شوي مشر ابوالحسین حسینی القریشي وژل کې را تایید کړه، او ویل چې نوی مشر یې غوره کړی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر بغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وشل کیږي. بغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وبشل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وبشل شو، او د داعش تر مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې وبشل شو. اسلامی دولت ډلې شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2010 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حملې کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بله څانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په دې سیمه کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې وچې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د داعش څارونکو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ملګري ملتونه باور لري چې داعش د دې هیواد او سیمې لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. د راپورونو له مخې داعش خپله عملیاتي وړتیا زیاته کړې او اوس په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي.
مشال لړیو ته غوږستی. تاسو څنګه دغه راپور کې واردل چې داعش وسلواله ډله څومره خطر دی؟ هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې وروستیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې یو ځل بیا سر راپورته کړی او خپلو بریدونو ته یې دوام ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته دغې ډلې هلته هم د یو شمېر بریدونو ذمواري منلې، خو په وروستیو کې هلته تر ډېره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله څه وخت په وجود کې راغله او د دغې ډلې خراسان څانګه د پاکستان افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناکه ده، احمد شاه اعظمي یې په اړه راپور راکوي.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډېره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولو توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څانګې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یوه سیاسي غونډه د جولای 1 هغې بری ذمواري ومنله چې په کې 3 کسان ووژل او 30 زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګي برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې 2 پاڼې لري او په کې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړي دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سرا وڑا وڑا ملیم گئی کرشن مانے پسکانو مانے پہور خار کی نو دا اسم وہ سم سٹس تے او الیکشن نس دے رہے او دیو کم اس کم جی وے من ہم لوکڑا کم کہ ہوے جی دا من ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند گو تنو یو ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹسٹ کیں دا ڈیزرٹ کلیئر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغې ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یې په 2023 کال کې شمېر 3 یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وایي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی څخه بېله سوې یوه لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوې چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټه خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 1 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بېلابېلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګه د ترګري په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لږکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2006 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورگزای د دې څنګه مشر وټاکل سو خو سباند یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د $10 میلیون جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عیش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. یادی وسلوالی ډلې د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبره سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی له منځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوی د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوی چې وسلوالی ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1988 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابوبکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د همهغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابوبکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالی ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیات کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژلې دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
مشال ډیو ته وګستې او مشه اعظمي تاسو ته دغه اوږد راپور وړاندې کړ. په راپور کې تاسو وویل چې داعش وسلوله ډله د پاکستان او افغانستان لپاره د سیمې لپاره څومره خطر دی، دغه کله جوړه شوې ده او دغه راز د مشران څوک دي او په کومو کومو نمونو په بیلابیلو هیوادونو کې دغه ډله یادېږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخې ته راتلو نه پس په ګاونډي پاکستان کې هم امنیتي وضعیت په تیرو دو کلونو کې مخ په خرابېدو دی. تیر کال حکومت د طریق طالبان پاکستان سره د مذاکراتو هڅه هم وکړه خو څه نتیجه یې ونه کړه. شنونکي وایي پاکستان د ترګري خلاف څرګنده پالیسي نه لري او نه هم کوټل اقدامات کوي، نو ځکه امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته روان دی. وزنه مهمه او پاکستانی امنیتی چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د داعش تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوال ډلو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د وسلوالو سره تیر کال د مذاکراتو د ناکامه هڅو وروسته د پولیسو شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. د پېښور د پولیسو لخوا د اگست په 15 نیټه په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې پولیسو د اگست په 15 د شپې پر مهال د متنو په علاقه کې په پولیس چیک پوسټونو درې تازه وسلوال بریدونه په شار تنبولي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت روان کال د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او په مجموعي توګه د تیر کال په نسبت د 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې تیزی په نظر راځي. په دې وروستیو کې په باډه او خیبر او پېښور کې هم په پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو او بیا د خیبر د ولس لخوا د امن لپاره یو لاریون هم ترسره شوی وو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په قبایلي مشرانو او ځوانانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي په افغانستان کې دوه کاله وړاندې د طالبانو د واک سمبالولو او بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو د ناکامه کېدلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
چې دلته څو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړي شو او څو په هغه ټایم کې چې کله د مذاکرات شروع او چې د پاکستان ته راغلل، نو تر اوسه پورې بیا داسې ریکارډ هم نشته دی یا نه داسې غټې اپریشنې شوي دي، داسې غنلې شوي چې یاره دغه خلک چې کوم د جیلونو نه خلاص کړی شوي دي، کوم چې د هغه ځینې مخکې دغه ټایم کې راغلي دلته، د اغوی سره روستو به سو شو یاره درمه وجبه دا هم دا چې په افغانستان کې چونکو د کم نظام د پاره د افغان طالبانو خپل سرګرمیان تیر شلو کادو راسي جاری ساتلی وی ول ته غوی کامیاب شو هم دغه سوچ هم دغه نظریه هم دغه فکر چې د پاکستان د طالبانو هم دی او وو مخکې لہذا منګه هم د کامیابی طرف ته خپل مزل چې هغه تیز کړو په دغه حواله باندې غوی خپل کاروایانی زیاتې کړي دي.
روان کال د جنوري په 13 نیټه په پولیس لائن پیښور کې په جمعات کې په ځانمرګي 14 نه کې 14 کسان وژل شوي وو او بیا د جولای په 13 نیټه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام په سیاسي غونډه کې د دولتي اسلامي د خراسان څنګه لخوا په ځانمرګي بریټ کې تر 15 زیات کسان وژل شوي وو. روان کال د 2 تر ټولو خونړي وسلوال بریډونه په خیبر پښتونخوا کې مخته راغلي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي متعلق یاتو د مرکز لخوا د 2013 د لومړی شپږو میاشتو د راپور تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه روان کال د وسوالو په بریدونو کې 90% تیزی راغلی ده او په دغه شپږو میاشتو کې په 201 بریدونو کې 309 کسان وژل شوي وو چې پکې 104 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي وو چې پکې 268 کسان وژل شوي دي او د دې شمیرو په اساس خیبر پښتونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوی ده. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال تنظیمونو په ضد کاروایانی روانې دي او پولیسو د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګ د ځینو وسلوالو د نیولو دعوه هم کړې ده. په دغه اړه د اګست په 9 نیټه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد پولیسو څنګ سی ټی ډي مشر سهیل خالد یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو
پولیس کا او سی ٹی ڈی کا پلان جو ہے وہی ہے
د پولیس او سی ٹی ڈی پلان هم دا دی چې د داعش په ضد پورا عملیات روان کړی دي او د دوی ډیر خلک نیول شوی دي. د ٹی ٹی پی باجاور ټول تنظیم په داعش کې شامل شوی او په ځینو ځایونو کې دوی شریکه همکاري کوي او تحریک طالبان پاکستان او داعش په شریکه د باجاور 14 نه کړی
او داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ کیا ہے.
په پیښور کې خبريال حسینن کې شمیم شاهد وایي پاکستان د ترګرۍ ضد یو کوټلی او واضحه پالیسی نه لري نو ځکه تر دې دمه یې په ترګرۍ قابو نه ده موندلی.
زه خو داوم چې دا ځکه زیاتیږي چې یو خو پاکستان د ریاست د ترګرۍ په ختمولو لپاره څه کوټلی څه متفقه پالیسی نشته. دا یو غټه وجه ده. دویمه غټه وجه دا ده چې دی د پاکستان دا وی چې هر موږ به د افغانستان کی چې کوم حکومت راغی دا به موږ سره کومک کوي یا دا غینې د دې توقعات نو هغه اوس حالت هغه شان نه دی. هغه ځان له خود مختار شوی دی.
خو تیره اونۍ په بالاحصار پیښور کې د اگست په 8 نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو نوې پالیسی اعلان کړې ده او هغه ویلي وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه علاوه بل کومه لاره نشته او د زیاتو وسلوال فعالیتونو د لارې وسلوال غواړي چې بیا د مذاکراتو لپاره پر ریاست او حکومت فشار واچوي. خو د هیڅ یو وسلوال تنظیم سره به مذاکرات نه کیږي او د ولس د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه خپله مبارزه جاری ساتي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترانه لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری غړې
په پینزو بجو
مشال دې ته وګستئ ل زمي مخ کې تاسو د غلام غوس راپور ورېدو چې په پاکستان کې د بدمنۍ د زیاتېدو په اړه باندې بو اوس راځو بلې موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت عدلیې وزارت په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی. د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف پرون په کابل کې خبرجالات وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. عصمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له یوه افغان شنونکي غوث جانباز سره مرکه کړه. په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو لخوا پر ګوندونو د بندیز لګولو دلیل څه کېدای شي. نوموړی په ځواب کې وایي
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره ځي استبداد ته. دوی اوس زړه ښه کړی مطلق استبداد ته، هیڅ نوه اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباه کوي. ای دپاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته ځي انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد دی. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلیږي. که موږ یو دوه نهایت درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د ارائه کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلیه وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کودتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کودتا به نه کېده، او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنا نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هېوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هېواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی. خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم، او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم، او ټولو شانه باندې مثال خلاص دی، خدا یو خطا ده. کیدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په اوسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړي اوسي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي، او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپل برنامه وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده. هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
مشال لډو ته غوږستی، تاسې دغه مرکه واورېده، او غوس جانباز سره وه کوم شنون کې وو په افغانستان کې چې کوم په سیاسي ګوندونو په فعالیت باندې د بندیز اعلان شوی په دغه موضوع باندې وه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.